السلام عليكم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم يم د افغانستان او د نړۍ د ورځنیو مسایلو او بحثونو په سلسله کې چې خبرې اترې کوو دا ځل مو د دنیا درې ملکونو ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په ارتباط پروګرام جوړ کړی دی او د حقوقو او سیاسي علومو د استاد منګل شیرزاد صاحب سره غږیږو. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د اپریل د میاشتې په اوله هفته کې استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور ته رسمي سفرونه وکړل او د دې سفرونو په لړ کې یو لړ یادداشتونه، موافقې او قراردادونه امضا کړل چې زیاتره داسې فکر کوي د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت ګټې پکې مثمرې دي. همداشان دې هیوادونو ته هم ګټې لري، ځکه ګټې او همکاري همیش دوه ارخیزوی. نو نن موږ په دې پروګرام کې دا ګورو چې جمهور رئیس اشرف غنی په دې سفرونو کې چې کوم هدفونه لرل، څومره حاصل کړی شول، کوم ساحو کې موافقې وشوې، د دغو موافقو او مرستو تاثیرات به په افغانستان کې په همدغو ساحو کې او د دې ولسونو ترمنځ دغو همکاریو غ تاثیر به په افغانستان کې سوي، ځکه مرستې او ګټې هیڅ وخت یوازې په اقتصادي ساحه کې هم وی به نورو تاثیراتو نه دي، د ځان سره نور تغیرات، بدلون او تاثیرات هم بلې ټولنې ته وړي. نو دا به وګورو چې د دې درې ملکونو سره د افغانستان د دغو اړیکو همکاریو تاثیرات به د دې ملکونو په روابطو باندې او په دوه اړخیزو همکاریو باندې په دې ساحو کې، خصوصا په افغانستان کې چې درې لسیزو جنگ سخت ځپلی دی، هلته به تاثیرات سي. نو ګورو چې محترم میلمه شیرزاد صاحب پروګرام ته تشریف راوړی دی. استاد منګل شیرزاد صاحب، په خیر راغلی، ستړی مشي. استاد، د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په ارتباط رپورټونه خپاره شوي دي، تاسو به بهتر خبره سئ ځکه مسایل تعقیبوي او ساري. اول سوال دا دی چې جمهور رئیس اشرف غنی د سیمې په هیوادونو کې اندونیزیا او سنگاپور انتخاب کو، یعنی رسمي بلنې به نور ملکونو ورته ورکړي، خو دغه دوه ملکونه په سیمه کې او بیا استرالیا سره انتخاب کړل چې دې ملکونو ته سفرونه وکړل، په دې کې داسې کوم خاصه خبره به څه وي چې د سیمې په دومره هیوادونو کې اندونیزیا او سنگاپور ته لاړ او استرالیا ته لاړ؟
زنری پور کې وځو ملګرو ملتونو د منشور د حکومت.
استاد، مخکې د دې چې خبرو ته نور مدامه ورکې، زه غواړم که تاسو د خپل موقعیت لک شانتي بدل کړئ، आवाज صفان راځي، غواړو خبرې مو خې واورو. او بند بند کیږي، راګ مو بند بند کیږي.
دیشي آزاد هوا کې مګرونی ما.
ښه، یعنی کدن نه په کوټه کې اوسې شاید بهتر وي. استاد، لکه چې تلیفون قطع شو، مونږ کوشش کوو بیرته تاسو ته زنګ وهو. نمرې شته دی په بل نمبر کې به تاسو ته زنګ وهو، کولی شئ بیرته تلیفون چت کړئ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مونږ مخکې دا خبره وکړه چې د سنگاپور، اندونیزیا او استرالیا هیوادونو ته د جمهور رئیس اشرف غنی په سفرونو باندې غږیږو چې په دغو سفرونو کې څه حاصل کړل، خپل ملک ته، خپل ولس او خلکو ته څه راوړل. خو رپورټونه راغلي دي چې د درې وړو ملکونو سره په مختلفو ساحو کې قراردادونه کړي دي، په هغو ساحو کې چې په افغانستان کې ورته ضرورت موجود و، په هغو ساحو کې چې افغانستان ته ګټه رسوي. مثلا استرالیا کې چې هغه په دنیا کې په مالدارۍ او زراعت کې ډېر مخکې دی، په دغه ساحه کې ورسره قراردادونه وشو. استرالیا ډېرې مرستې د مرستو وعده هم وکړه چې قریب 300 میلیونه ډالر ورکوي آینده څو کلونو کې، یا د افغانستان په نظامی ساحه کې مثلا د ماینونو په پاکولو کې، په دې ساحو کې وسایل ورکوي، نور مرستې ورسره کوي. د سنگاپور سره هم همدغسې موافقې کړي دي، یادداشتونه ورسره امضا کړي دي چې دوی هم په مختلفو ساحو کې مرسته کوي. اندونیزیا هم همدغسې غواړو د استاد سره وغږیږو چې هغه په دې برخه کې معلومات ورکړي چې دغه مرستې د دې ملکونو په افغانستان کې د په دولس په ژوند کې څه تاثیر کوي؟ د اقتصادي پرمختګونو انکشافونو نه علاوه نور څه بدلونونه او تاثیرات راوړي دغه مرسته د افغانستان ولسته؟ استاد، لکه چې بیرته تاسو سره زموږ تلیفوني ارتباط لکه چې ټینګ شو. استاد، بلې
او بلې او ټینګ شو. زه خو بیخي آزاد فضا کې ما او نه پیږم څه مشکل دی نه.
ښه، په هر صورت که قطع کېده بیرته به درته زنګ وهو. اوریدونکي پوهیږي موږ هم نه ملامتۍ تام نه ملامتۍ هم دسې دي د لاینونه. زما سوال دا و چې دغه سنگاپور او اندونیزیا ته چې جمهور رئیس ومنله دا دعوتونه ومنله او سفر یې وکړ، دغه ملکونو کې څه دي چې په سیمې په ملکونو کې جمهور رئیس دغه ملکونو ته سفر وکړ؟ سیمه کې خو ډېر نور ملکونه دي.
خادم صاحب ګوري چې خاغلی اشرف غنی چې کوم وخت خپل سیاسي کرخې اعلانولې نو خارجي سیاست کې هغه لومړی خپل سیاسي خارجي سیاست کې البته دې ته اشاره کړې و چې زب اول د گاوند او داغې نه بد سیمه د سیمه نه په بیرون کې وځنه سره دې اړیکې ساتم.
خخه
د مل د د همدی ملحوظ په اساس باندې چې د خپل هغه وعده چې ملت تور کړی دا د ماغي په بنا البته دا تصمیم ونیو چې اول هغه وعده چې هغه ډیر پخوانی خې اړیکې د افغانستان سره لري او همیشه افغانستان سره اقتصادي مرستې کړې دي، البته دا لازم وګڼل چې د وعده د سفر کې یو خبره چې ډیره زیاته مهمه ده دا چې تاسو په دې باندې بستر کویږي چې د نړۍ ټول هیوادونه د ملګرو ملتونو د منشور د حاکمیت نه نیوځون کې افغانستان هم د ملګرو ملتونو یو غړی دی او د ملګرو ملتونو په منشور کې چې کوم تعهدات شوي دي یو دغه تعهدات نه دادې چې دارا دولتونه یا یو چې هغه دولتونه چې د اقتصادي نگانه په خپل ځان متکی دي هغه به د غریبو هیوادونو په خاص ډول د درېمې نړۍ د ثرد ورلډ یا د ګلاکسي 27 جوړته وي د دې هیوادونو لاسنیوی بکړي او د هغوی سره به مرستې کوي.
بله،
د هغې جملې نه د بلې خوا نه د ملګرو ملتونو د منشور نه علاوه د بشر د حقوقو د بین المللي کنفرانس اعلامیه چې په کال 1988 کې کوم اشتباه نه کړی په تهران کې اعلامیه ورکړه او په دې اعلامیه کې ومه ماده دا چې ذکر شوی چې د نړۍ هیوادونه کغوري چې په امن او صلح کې ژوند وکړي نو به دای مسولیت دی چې د هغه هیوادونو چې هغه د امنیتي ستونزې لري او د دې بحران سره مخ دي نو د دولتونو باید لاسنیوی وکړي او هغه ته ورودانګي چې تاسو نړی هوازونه په امن کې ژوند وکړي. افغانستان هدا هغه هوازونه لري چې د شکلنې جګړې دا هواد وزبلو مونږ ته حالت سره ورسېدو چې مونږ د یو غدایګرو د یو ملنګ حیثیت ورکړی چې کښکولم په غاړه دیو ګوزو چې څوک مونږ سره بس پنه او مونږ سره کومک کوي چې مونږ د دې کومک د لارې نه وکړې شو چې د توریزم د مخدره موادو اداري فساد په وړاندې موږ یو قوي اداره جوړ کړی شو چې دغه ستونزو ځکه دغه توریزم مخدره مواد او اداري فساد دا د افغانستان هغه عمده ستونزې دي چې آباد نړیوال دي.
بله،
موږ تقریبا دغه پدیدې د لپاره موږ قرباني ورکو د شرق او د غرب د لپاره موږ لګي قرباني ورکړو د هغوی د امنیت او د هغوی د امن او د سوکاله ژوند لپاره. نو ګوري چې موږ د دیش کلنې جګړې ډیر زبلی اوس ښاغلی اشرف غنی کومې وعدې چې کړې دي هغه وعدې باید پوره کړي ځکه تاسو په دې وختونو کې معلومه ده چې حکومت په یو سلسله وعدو کې چې د ملت سره کړي پاتې راغی او همدغه باست دې شو چې د ملت او د دولت ترمنځ یو واټن رامنځته شي. اوس نو د دې واټن د منځ وړلو یوازینې لار دا ده چې د ملت د اقتصادي طرف په خپل ځان باندې متکی شي او نور دغه د ګدایي کشکول یو خواته کیږي او خپل قضایا ځکه تاسو بهتر پدې پوهیږي چې هر اقتصادي مشکل د یو مملکت د غلامۍ او د بدبختی خواته وړي ځکه سوچ چې سره وسپنه کوي کومک سره کوي واضح ده چې هغه خپل شرایط او خپل اغراض امریکایي او کنه به تقاضا کوي. نو موږ اوس تاسو دینه مجبوري چې د دې لپاره چې اوس موږ د غلامۍ جزم په وګو باندې عملاً کې نه خدلې شي، نو قیادتونه باید دا تلاش وکړي او دا دنده ده چې او دا مسؤلیت دی، ځکه ولسته هم دې لپاره رایه ورکړې ده چې دوی باید لاس په کار شي او دا ولست د دې ستونزو نه راوباسي.
یعنی جمهور رئیس د خپل وعدو او د خپل اجنډا او پروګرامونو په حساب چې بلاخره متوجه شو چې که دغه پروګرامونه عملی نه کړي نو دا ستونزه نه حل کیږي، نو د همدې پروګرامونو په اساس دا سفرونه وکړل چې ډیر مهم دي. بل مسله به دا هم وي استاد، څه فکر کوي چې انډونیزیا هم دغه مشکلاتو سره لکه د کوم د تروریستي رپورټونه چې راځي دغه د تروریزم سره هغه هم ملک هغه ملک هم یا ولس هم لاس ګریوان دی؟ یعنی دا ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، هلته هم شته، په دې کې هم د دې دواړو ملکونو ترمنځ د یو ارتباط او همکاري بنیاد شته ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی د انډونیزیا د جمهور رئیس سره وکتل نو دوی بیا داسې رپورټونه راغلل چې د یو لوی جماعت د جوړولو او د یو اسلامي مرکز د جوړولو وعده وکړه چې په افغانستان کې به دغسې یو لوی اسلامي مرکز او جماعت جوړي. افغانستان هم اسلامي ملک دی او انډونیزیا خو د اسلامي ملکونو ډیر لوی ملک دی چې ډیر نفوس په دنیا کې یعنی دلته زیات دي د نورو اسلامي ملکونو نه، دا خو صحیح خبره ده. مګر هم تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سي مرکزونو جوړول مثلا په دغه ساحو کې د مرستو همکارۍ او کول کلتوري ساحه کې د سنور تاثیرات هم ځان سره راوړي دی ملک ته، یا نه مثبت یا منفي؟
بالکل، یو خو به دا وي چې دا دوه تمدنه یا مثلا ووایو چې افغاني تمدن او هغه تفکر چې کوم په افغاني ټولنه کې دی، هغه تفکر او تمدن چې په هغه ټولنه کې دا دواړه به سره نږدې شي او یو د بل د مشکلاتو نه بس ډېر سره آگاهي پیدا کړي. بل دا ده چې هر څه چې مثلا زمونږ ځوانان مثلا ځینې ملکونو ته چلته داسې تربیه کیږي چې هغه د ملک مشکلات او پرابلمونه حل کوي، نو زه فکر کوم چې افغانستان او انډونیزیا دواړه په داسې یو بحران کې راګی دي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانستان دغه نه دی مشکل نه دی چې په دې بحران کې راګیر ده، بلکې نړیوال آباد لري او انډونیزیا هم په دې د تروریزم په اور کې سوځيږي. زه فکر کوم چې د دغسې فرهنګي مرکزونو جوړول به یو خو به دې تفاهم ته زمینه مساعده شي چې اسلام خپل د قهقرا او د فیصله د غي دین نه دی چې انسان دې حالت ته راکېږي چې هغه خپل هم نه او هم کېشه هم کېده دی وژنې، نو که چېرته دغه سي فرهنګي همکاري د دې په منځ کې سره نږدې شي نو دا دولتونه به د دوی ځوانان دواړو دولتونو ځوانان به د دې عقیدې په اشتراک سره به دې نتیجې ته ورسیږي چې بالاخره فیصله هغه چې په اسلام کې دی د دواړو طرفونو څنګه چې پیږي دا په نورم تقوی شي زمينه باندې ته مساعده شي، زمينه باندې ته هم مساعده شي چې د همکارۍ هیڅ په دواړو طرفونو کې تقوی شي او هغه بین ملي روابط چې کوم اصول لري او کوم اجندا یې چې دا هغه په نورم د دې دواړو دولتونو ترمنځ تقوی شي او یو د بل د درد نه ډیر آگاه شي او هغه
یعنی
بین چې په استخباراتي راي کې لارو کې بخنه غواړم هغه همکاري چې په استخباراتي لارو کې په برخه کې موجود دي او په کله چې دواړه یو بل سره د معلوماتونو هم شریکي چې دغه شی د تروریزم لانی په کوم ځای کې دي کوم جنا تغذیه کیږي او د کوم لارو چارو نه مثلا د شرق هغه لری نقطې ته ځان رسید دا معلوماتونه به هم سره
یعنی اگر کوم روحیه چې وسته رپورټونو لقرار موجوده ده په افغانستان کې په مثلا زنو کسانو کې چې غوي جذبي د تروریزم خواته د فعالیتونو خواته دهشتګری جذبوي هغه روحیه به ورورو ورکشي د دغه سي مرکزونو په جوړولو د دغه سي همکاري په جوړولو کړای شو. د سنگاپور سره د افغانستان د روابطو په سنگاپور کې چې د جمهور رئیس سره او صدر اعظم سره وکتل جمهور رئیس اشرف غنی هغه ملک هم د همکاري په برخه کې یعنی ژمنې وکړې ویل چې د دوه ملکونو ترمنځ د پراخ همکاري لپاره زمينه موجوده ده کې دي شي همکاري وکړي، خو په خاصه برخه کې د خاري پلان جوړولو او همدا شاند پرمختیا په برخه کې د ملک وعده کړی ده او ویل دي چې د مثلا د دې ملک هغه لوړ رتبه مامورین به په دې ساحه کې وروزي چې په افغانستان کې په دغه ساحه کې کار ته ډیر ضرورت دی، خصوصا پلان جوړول او بیا دغه پلان عملی کول چې د دې سره بسره شي په افغانستان کې. تاسو کله سفر کړی دی استاد خارج ته، یعنی خصوصا دغه ملکونو ته د انډونیزیا چې هلته د دوی دا پلانونه او خارونه سره ډول دي، سره کوم خارونه دي جوړ کړي چې په افغانستان کې و جوړیږي؟
بالکل، د خارونو سیستم خو هم ته دا ده چې تکاسف د نفوس په هغې ځایونو کې داسې دی چې په یو ښار او په یو ځای کې باید نه اوسي، ځکه دا پخپله تکاسف د نفوس په یوه منطقه کې تجربو د انسانانو باز د ځینو جنایاتو او د ځینو پیښو او د ځینو بحرانونو سبب کېږي. هلته زمینه داسې مساعده شوې ده چې ښارونه تقریبا په یو لیول او په یو شکل جوړ شوي دي، او کوشش شوی ده چې نفوس تقسیم شي په ټولو دغو کې چې یوې نقطه کې تمرکز ونه کړي. نو هلته پولیس او امنیتي په اصطلاح د ادارې ښه رسیدګي کولی شي، او د خلکو د نږدې نه د هغوی سره په تماس کېدلی شي، او همیشه قضایا زر د یو مشکل حل ته رسیدګي کولی شي. نو هلته خلکو ته داسې شوی ده چې مثلا بانک او مثلا ترانسپورتي سیستم او مثلا د مخابراتو سیستم دا ټول په هر سیمه او په هر ځای کې مثلا شفاخانې مثلا وړکتونونه په هر سیمه کې مهیا دي چې خلک د نورو پرتو سیمو نه زیات هجرت ونه کړي، رانه شي مثلا ښارونو ته چې بعض د امنیتي مشکلاتو سبب کېږي. هلته دا سیستم د ښاري دغسې جوړ شوی دی، او دا ښه طریقه ده که په افغانستان کې هم داسې وشي چې مثال په ډول مثلا د ننګرهار او د کابل په منځ کې د سروبي په سیمه کې داسې یو شاري پلان عملي شي، نو بیا ضرور نه ده چې د سروبي خلک د ټول راشي په ننګرهار کې، یا مثلا په همداسې په ځینې نورو ولسوالیو کې چې مثلا هلته ښایسته سرکونه او ښارونه او دغه جوړ شي، او دولت مثلا هلته بانکونه جوړ کړي، هلته پوستخانې جوړې کړي، په هغه ځای کې د سپورت میدانونه جوړ کړي چې خلک مصروف شي په هغه څه باندې چې هغه د خلکو ضرورتونه دي. نو په دې خاطر باندې د خدماتو تقسیم به اصل دي کېدلی شي چې د جنایاتو او د دغسې پیښو مخه ونیسي، او هغه تیراژ او اندازه راکمه کړي.
یعنی دا یو ډېره ښه ساحه ده چې په دې ساحه کې مرسته کوي د افغانستان سره. بهترین
ساحه ده. او بل مهمه مسله دا ده چې افغانستان کې که امنیت او صلح راشي، او دا هیوادونه واقعا وغواړي چې په افغانستان کې صلح او امنیت راشي، او وغواړي د افغانستان د سرمایه ګذاري دپاره یو ډېر ښه یو ښه محیط دی نن سبا، ځکه چې د کار انرژي موږ لرو، کافي انرژي لرو، سرمایه نه لرو، کافي خام مواد لرو، ولې د کار د تخنیک نه لرو چې موږ از تخنیکي دستګاه ولرو، زمونږ ځوانان زمونږ خام مواد دا ټول په کار واچول شي. یعنې دا د دې لپاره ډېر امکانات شته، او د سنګاپور او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه تقریبا د تمدن په اوج کې روان دی، یعنې په دنیا کې اموال دنیا کې خرڅېږي، قوي سرمایداران او د اقتصاد په برخه کې ډېر پیاوړي اقتصاددانان لري، تبادله د افکارو د استادانو لیږلو دغه تبادله مثلا هغوی د پوهنتونونو زمونږ د پوهنتونونو تللو ته مثلا هغه تجربې ځان سره راوړل، دا ډېره ښه زمینه سازي کېدلی شي آینده زمونږ د انکشاف او کښ.
یعنی دا دوه ملکونو ته د سفر بهترین سفرونه نتایجو په حساب او د قراردادونو موافقو په حساب د جمهور رئیس غنی ډېر یعنی مفید سفرونه دي. کبیر ترې شو د استرالیا ته. بله او بخی سم ویلې.
بله
ما دا ویلې چې استرالیا ته چې لاړ هلته یې سفر هم همدغه سی یو موافق سفر و چې قریب 300 میلیون ډالر مرستو وعده یې وکړله د استرالیا صدر اعظم. په ډېرو ساحو کې به دغه پیسې لګول کېږي شلو کالو کې، او تقریبا دا خبره هم وشوه چې خصوصا د ماین پاکولو په برخه کې به افغانستان سره ډېره مرسته کوي، وسایل به ورته ورکوي، نظامي ساحه کې ورسره کومک کوي. دغه کومکونو وعده هلته شوې ده. ستاسې په فکر داسې کما بل مرسته چې لازمه و شوی وي یا د همکاري هغه به کما وي؟ یعنی کوم داسې خلا موجوده ده په دې خصوصا چې د استرالیا نه کومه بله ګټه د افغانستان حکومت اخیستی وي په بله ساحه کې هغه به سوی؟
بلې ګوري خادم صاحب، ښه دغه به دا وی چې استرالیا زمونږ هغه پناهندگان او هغه څوک چې د استرالیا خواته ځي او هغه ډېر مشکلات او پرابلمونه سره مخ کیږي، په دغه برخه کې یو سرمایه گذاري کړې وي د ځوانانو په داخل د افغانستان کې د ځوانانو د تربیه او د تعلیم لپاره زمینه سازی کړې وي، چې نور زمونږ دغه ځوانان هغه طرف ته لاړ نشي، خصوصا هغه چې فهمه ځوانان چې دته یو اندازې پورې تعلیم کړی دی او خارجي ژبې زده کړې ده، او ځي خاص د اقتصادي پرابلمونو د امنیت د بې امنیتۍ په وجه باندې دوی مثلا ځي هلته دغه کوي هجرت کوي ځي هلته، په دغه زمینه کې که مونږ سره کومک کړی وي دا به ډېر ښه مؤثر واقع شوی وي.
یعنی ستاسې په نظر دا یو کمی وه چې په دې سفر کې و، مګر رپورټونه وایي چې د اول نه دغه سنجول شوی و، دغه په پروګرام کې نه و چې په دې سفرونو کې به جمهور رئیس اشرف غني د مهاجرو په مسایلو باندې غږیږي. نو په اندونیزیا کې هم زخ ډېر پراته دي، مهاجر قریب و یا ته زره کیږي چې د دې لارې بتلل استرالیا ته، خو بیا 2014 کې چې دا لارې بند شوي ور باندې چې دوی نشو کولی، نو اوس ټول هلته دي چې څه باندې زیات او کمه ته زره به کیږي. افغان مهاجر ځنو هغه د درخواستې ورکړي دي، سیاسي پناه غوښتې ده، ځنو لایې سرنوشت نه دی معلوم، هلته هم خبرې نه دي شوي. دلته هم یعنی دا مسله هېڅ په پروګرام کې نه وه چې علت یې څه و په دې نه پوهېږو، شاید آینده کې به بیا ورباندې غږېږي، شاید دا نورې مسلې به ډېرې مهمې وي، خو دا خبرونه خو راغلي دي. او په دې باندې تاسو بهتر پوهېږئ چې استرالیا په دنیا کې په مالدارۍ کې او په زراعت کې مخکې ده، نو په دې ساحو کې خو د مرستو وعده وکړه لکه نه؟ استاد لک شانتی موقعیت بدل کړي. زما بل سوال دا دی چې تاسو ویلي چې په افغانستان کې ډیرو ساحو کې ډیرو سیمو کې لوی لوی پراخې دښتې دي، ستاسو په فکر کې استرالیا دغه سیمه مرسته کوي کوم ځایونو کې دي؟ دغه سیمه چې تاسو وایي چې د زراعت او مالدارۍ لپاره ډیرې ښې دي، چې لکه څنګه چې استرالیا خپل کرنه او مالداري په کوم سیستم برابر کړی دی، چې هغه سیستم په افغانستان کې برابر شي؟ دا کوم مثلا
د بقوا دښت اقوال درسته
خو
د بغلان کې دشتي
bale
همدا چې راشه د نګراهار څخه وګورې د نګراهار د شهزاد د ول سوالي دا د سپین زړه لمنه سره خو هم پوری
ښه
ټول شهزاد او دې کې ټول مثلا سره کوښښي چې دې جوړي کې د خپل حیوانات د غړو لپاره سرولو لپاره دا دومره زمکې دي دومره زمکې دي چې دا خروب شي او دا سرسبز شي هم مالداری او هم زراعت دواړه پکې کېدلی شي په هلمند کې هم داسې دشتې دي چې کله کله خو هلمند خواته خو زه نه یم تللی خو په هلمند کې داسې دشتې شته چې کله کله دا فلمونه سره ګوري موټر پکې په ساعتونو باندې مزل کوي همداسې د قندار کې داسې دشتې شته مونږ ډېرې زیاتې دشتې لرو چې هغه لا مزلو دي مونږ کولی شو چې مثلا د دې لپاره یو درسته یو زراعتي ستراتیژي جوړ شي او دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې زه فکر کوم چې زمونږ نه خو خدا نه شوله خه خبره بداوی چې کدا ملکونه غواړي چې خپل ځان په امن کې وساتي ځکه توریزم او مخدره مواد او آبادې خاډه شوې دي نړیوال شوې دي هغه غواړي چې دې بحران نه دغه ځان او د خلاص کینو خه خبره ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د اقتصاد د نگانه په خپل خو باندې ودري موږ سره همکاري وکړي خپل متخصصین راوړي او په درستو شینلونو کې د پیسې مصرف شي د نو پاره صورت کې ریبم پامن کې ژوند او کې زمونږ د خوانه باندې وته خو د تروریزم کوم چې تنه صادره او خوښه خو معلوم دي د مخدره اقلا دا خو به وکړي شو شي د مخدره مواد چې کوم د تولیدي د دې مخه خو به ونی ول شي وخت چې د زمونږ د دهقان ته بدیل پیدا شي نو بیا غوښتي چې داسې مواد چې هغه د شریعت د نگانه یو اسلامي ټولنه کې مثلا موږ ژوند کوو هغه د شریعت د نگانه آرام دي بیا نو ضرورت نشته چې هغه یې ته پناه ویسي ځکه تاسو به ستر معلومه زموږ په غرنۍ سیمه کې خلک نیم جریب ځمکې نه زوري مثلا یو جریب ځمکې لري نو هغه مجبور مکلف دی چې د خپل ژوندۍ او د خپل بچانو د ژوند لپاره هغه دې کوکنار کړي چې هغه په لوړ قیمت خرڅيږي تاریا کوي هغه ته بل بدیل پیدا شي اقلا کارخانه جوړ شي خلک نه هغه زینه دشت یو چې هغه مثلا ځمکې پراخه د مالک دی د دولت کو یاړه لري نو هغه ته زمينه د کښت کار مساعد شي اقلا پنځه جریب او څلور جریب ځمکه وایي ځای باندې کار کوي هغه سپورت کې بانکي قرضې او دغه سره مرسته وسره وشي د مالدارۍ په برخه کې د زراعت په برخه کې زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ډېر زر آبادیږي تاسو وګورئ د جرمني حالت ته څړې ګوري کله تاریخ ماشینه ته تعلیم کړي زاته پاتې شوی ما نو کله چې زه ګورم چې هلته څومره یعنی هغه ملک مخ په وران دي لاړلو چې په بل مخ باندې اوښته او کله چې څړې فلمونه ګوري دا د جرمني زه د کلیساونه شروع کې پاتې وی نور هیڅ خار او هیڅ کله رو پاتې شوی نه ورینن د دنیا خلکو ته وځي او فنال ډول وی دا اقتصادي ستونزې په وجه باندې نو من دا هڅه من کولای شو خو شرط دی چې منګه صادق او با خدا کل کسان ولرو چې د الله نبی ولري او د ملت شرم ولري کدا روحیه په چا کې تقریشه زه په دې باندې مطمئن یم چې من ملک دې کوم مرستو باندې
نو دغه روحیه څنګه تقویه شي اول قدم باید څوک واخلي د دې لپاره د افغانستان حکومت چې راستې غواړي یا کومکونه غواړي یا دنیا ورسره تعهد کوي هغه خو ځنې شرطونه مربند دي دغه شرطونه څنګه دوی کولای شي چې عملی کولای شي تر اوسه خو یعنی سل په سلو کې نه چې تر ډیره حدا دنیا خوشاله نه ده مرستې کوي مګر وی چې دوی هغه پروګرام نشي عملی کولای نه دی عملی شي نو موږ څنګه زړه خو
وختم دا لري چې هغه اوس تاسو دینه مشروط مرستن کوي مشروط به وي هغه په خوانه سپین چک نو څوک چاته نه ورکی چې موږ تبراتلو هر څه به هڅه وکول نو هغه هم غواړي ځکه هغه د خپل ملتونو نه د خپل ولو سنت مالیه کولی یا ریس
پاورس کار مسؤلیت لري
هغه مالیه راضي پوه او هغه مالیه راضي په افغانستان کې د څو مخصوصو کسانو کاري په جګ کې دی دنیا په شوبې د افغانستان کې د ظرفیتونه او شته ولی هغه ظرفیتونه چې هغه واقعا هغه صادق دي هغه ظرفیتونه تاسو کو زمينه نه مساعده کوي دلته بلې او تفلي دي هغه بلې او تفلي خپل کور کورنۍ خپل دوستان
مننه استاد
ما هغه راولي هغه راولي او په قدرت د دې هغه تصفاري نو
ډیر زیات تشکر استاد مننه د معلوماتونو مو د وختمو چې رغلې خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو درن اوریدونکو د پروګرام هم دلته پایته ورسیده د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په ارتباط د حقوقو او سیاسي علومو د استاد منګل شیرزاد صاحب سره وغږیدو د امریکا غږ آشنا رادیو مسایل او موضوعات مطرح کړي ملمنه ور باندې خپل نظر ورکړي قضاوت تاسو کوي کور مو ودان چې پروګرام کې برخه واخیسته